د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللی دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیرونه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانی ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړ کړه. د وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې شاوخوا 3000 کارګرو د غبستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم څلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم لکبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکتارای ورکوي. ل ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیستا په یو 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یو کروندې په جونګړه کې رامنځته شوه. د غسیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهد و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بیګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلاديش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلاديش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ اخواړیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوي بندیزونه نیوکه کوونکي د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه دی حکومتونو په ګټه ده، نه دی حاکمیت په ګټه ده، نه دی ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول، نجونې ورسره ځورېږي.
کله چې طالبان راغلله او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایی اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنجشنبه په ورځ په بریتانیا کې ویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولویده. هغه د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپل خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو لپاره کړې هم نیوکه وکړه او زیاته کړه:
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغه ته پریښوده. اوس هڅه کوو بیرته ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو، ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبان حکومت تر اوسه د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادې راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلي د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړي. ترامپ ولسمشر لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و کبریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلي ادا کړی چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده، خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لاسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. د غو سازمانونو د بیانونو په خبرولو سره د طالبانو د اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو او رسنیو خبريالانو ځینو ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کې دوه ده، بے ساره سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو پټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبريالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لاس ولایتونه بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړی دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلیه په حواله لیکلي چې د طالبانو د پریکړه د سانسور بیساره زیاتوالی دی. بل خو د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد اچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو تر استولای افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او د بیان ازادي معلوماتو ته د لاسرسي او لنړی سره د نخلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقوقو باندې مستقیم برید کړنلای دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فرواک د دې اعلامیې نور ټکی ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړی:
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواړي خلق په تیارو او ویره کې وساتي. د طالبانو دا کار په صریح توګه د بشري حقونو او د بیان له ازادۍ سرغړونه ده. موږ خپل بیان کې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په چټکه توګه طالبان د دې پریکړو او د ډیجیټل معاصره لپاره ځواب ویلو ته اړ او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټکه توګه انټرنیټ بیرته وصل شي.
بلخو د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نو وخت په خپل اکسپانه خبر کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدماتو ته لاسرسي ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو خبرتیا حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټوې ده چې دا معلومات پکې انتقالېږي لېږدېږي، اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي، او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجدید شوي. زه هیله مندم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو اړ بیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد او مرستیال حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې خبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په وناسته کې سوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دقیق اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویان هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتکیګو د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدماتو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې لګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدماتو د بندیدلو اقدام ته په خبرګون د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 12 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې د یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دا غشي بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدای شي په باندې ښه شی ولیکل کیږي، کېدای شي بد شی ولیکل شي، او دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې مونږ ملت یو ډېر مهم شینه چې هغه د پیشرفت او ترقی لپاره ډیر اړین او ضروری هغه نه محرومو.
نو موږ زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه خنوي د هغې د فلټر او ممانعات لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره د دغه شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټه لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس زبی الله ابراهیمی هم د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې لګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره د دینی علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ لاره کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوسته او په اروپا کې مشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نو موږ اندېښنه کوي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایل کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامېږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته لسوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ شکوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د لامل ګرځي چې یو ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي، او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون به دا کار په ټولو ولایتونو کې عملي شي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشري نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو لپاره خو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څوشي بوله لپاره د روسیا او اوکراین ترمنز ورسته یو لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې یې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والی ولادیمیر کوهوت د پنځشنبه په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسیې برید اور لګولی چې وروسته د بیړنۍ خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسیې بریدونو په سیمه کې د سټیشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافروړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پلتاوا کې پر ریل پټلۍ لبریدونکو مخ کې پر خارکی فودونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف بنخه کړی وو. د اوکراین د سیمایز پراختیا وزیر اولکسی کولیبا روسیا ته رانه کړی چې په قصدی ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوی پنخه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بلورتا بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک ویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شوی 15 ویار ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 وشتلی او را نسکورې کړی دی. بلورتا بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یو تصفیه خانه و چې په وینا یې برید وروسته د تصفیه خانه فعالیت هم درېدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوست کې د یوې سیمه ایز شفاخانه یا روختون کارکو اوسیدونکو وایي چې د غلطه باید دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز څلور کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت آی سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کې دای نه سینه وخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیزې غندلای په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته لته غمنا کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور عبدالرحمت حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو. د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د معیاري درملو، طبي ټکنالوژۍ، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش په تقلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي آر سی په عاجلو پیښو کې امرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره دوه کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه څه په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانې میز ده، او پیشنټ مانیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حیاتي علایم معلوموي، لکه تنفس د زړه ضربان دغه معلوموي. دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټولې نیمګړتیاوي او اړتیاوي نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکي فضل الدین جلالزی ویل:
زمونږ ډیری مریضان هر کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډې وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې د ویزې او ډیر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپلې پیسې مصرفوي، تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو که داسې کومکونه شپخانو سره وشي نو دا به کیدای شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نورو ملکونو ته اړ نه شو. الحمدلله ډاکتران لرو، خو مونږ د وسایلو او د دوایي مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې دې ځای ته د زون د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي:
په وزن لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو دنه دا کفایت نه کوي. د مریضان او په وزن ته داد ځخ لري، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه مشتمله. باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کړي، په مریضان دی که په وزن وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي. خوای د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. دا پکتیا پوهنتون یو محصل ریدیګول ویل:
غریبان خلک هم داسې نور ډیر خلک دي، مسئلین په نسبت ډیر خلک بیرختون ته راځي، د دوی علاج په سمه توګه نه کیږي. ولې چې جلد تک مخته که ډاکټر سیغه کوي، یو ته چوای بل غوښتنه کوي، که بل ته غوښتنه کوي، نرس ته بیا منډي وهي چې نرس نشته. نرسانو یو څه مخته په سې ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دی وی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د آزادی ملمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه مليار ملمنه ده. اغل مليار خبرونه تشرحله.
مننه قدر من شي برسب زهم خبل سلام نتاسي استاسي درانو همکارانو قدر منو عوريدون كتاب راندك
تاسو دي افغان جنو شزو لپارا مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلاند راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو کوم د پیل کله معنا بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شو سره د دې معنا ډیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستلا بله درنګ ډېر دی چې ولا سپې فکر کوم ورته مې ویل چې هو زه دا دې بخښ کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خلکو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې وکړه چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس نه پیولی شم او ما غوښتل سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیول یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو جرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ د پاره پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته وختنه کېدله د معنا چې زمونږ د کمپاین نه پدې وختنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څو باید دې شو چې په یو سپیس کې چم د سیو چا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې تاسو نشئ کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناسته سي مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا او کې وکړي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او موږ وشو کولای چې د تقریبا نوې پنځنه فیصده مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې بخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مدیر او روس تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم ځای یا ما تارلو مې مدرسې په د کابل په کوم منطقه کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کیږي مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کیږي یعنی دا زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو کورسونه چې بند شروع
دی انګلیسی او دی بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوی دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې، وی مدني فعال په صفت باندې، دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی چې سړی دا شی وویل شي، ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزه کلونه شاید په بل کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسیم، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه هغه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي، له ځینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي، نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بیخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بایدار، دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو، زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې زه منګه چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږي د کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی. او هغه مایان وخت چې موږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنې په کابل کې، دا ځلې خو موږ پنځیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود وو او دا امکان نه و چې موږ چې تللې وای مېر مخ په فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي د ایسره وګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوسته له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آواز کده او جنگ حالت و او بھاغواخ کی پا اطراف کی خواهند و کارنو شو کولے اما پا سارنوالی کی مستون دانو منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دکار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کولے شو چه پل کار آزادانا وکو
یعنی اتیایی ما ملادی لسی زوا چې تاسو د سارنوال په صفات کار کاوه
په دوی مامنې مې کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوال په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدش چې تاسو ته بده ډېر سخت جنایي دوسی هم راتلی
او بالکل من که خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی څارنوالي کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې مونږه البته په تحقیق کې مونږه ډیر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار وچ د ادارې په مو نظارت کولې او په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د څارنوالي کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسی را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشلا بورد وي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو دا ځوان الک یې ګټلی وو خندلی وو دا ځوان الک دا ماشوم وژلی وو د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشورو که څه شوی وو تاسو باندې دا هم وژني خدای ته تښتېدل او بریالی شو او په تښته باندې وتل او په کار کې دا خبر کړی وو دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړی وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو بلاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو او دا شاهد بندي وو ا دته چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
خو بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلې و دی بد دي شوی او قاتل خوش شوی په زمانات دا د څه چې ما تراکر شو وروسته دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ول وصله ما تصمیم ونیو چې پایت شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدل او ورکونه پیدا کیده دای پات دوسیا د له پاورت کې پکښ کې ولګي چې دا پیدا شي وګورئ دا دوسیا زمونږ تللې و محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم خوشی کړی وو او ویل چې دا باید پکښ کې ولګي دا دوسیا زمونږ تللې و ته تمیز څارنوال ته الته په دغه څارنوال دا دوسیه ورکړ شوی و چې په دې څارنوالي کې اته کالو کې کله همیشه پکې تخیل سره یو نو دې څارنوال سم مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه سم د قرار نه لري کړو سم قرار یې کاپی کړی و چې لاندې لیکلو چې تعقیبي څارنوال دې نه دې تحقیق شي او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نیو لیکلی چې شاهد دا دوسیه په تاسو سره څنګه څارنوالي ته څارنوالي کې ماته ویل شو چې داسې د ما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عمر ته او ته مې وویل چې ته د لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. ایمنګ رئیس ته چې دا ما پخواني عمر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کې شامل و، ده هم دا توسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نشم کولی. نو زه خپل ما خپل عمر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت نه واخیست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کې. دوه ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې راوغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو هغه چې ما ته چې دا موضوع نور ماته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه. حکم کړی و
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی، او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ، ما په مخ کې ورته ټلیفون کړ، ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره اخلي وي، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبولی او څېړلې، څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاو؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردیدلی دي هغوی د ربدات تفاهم وړ نه، اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خو دای ډېر ساده سړی و، نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه، د امدا په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړو. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دې چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړي چې ته دا یو وهي؟ د ماته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په دې باندې دلایل باندې ثابتومه. زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مکه کې شوی او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور پیدا شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخول وستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیر زمانې سره تړي
تدید چې ارتباط شته ده؟ ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی. او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي. یعنې داسې دی نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه دی جګړو کابل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شول، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډیر کاش کې چې ډیر شاندې دي زالته وای. دی ماته چې زرکا جان یې په فراموش کو، ما کې برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیات است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه دسته وینم، دا نجونې چې زه دسته وینم. البته منفي شیان، منفي زه ورته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، هغه زموږ کلتور ده، چې زموږ کلتور شیان دوی دي ته منفي ښکاري، ولې دوی د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې زموږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه دلته وینم، یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دي ایجاد کړی څه نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري. پراس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړ شوی ده، هغه نن پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې، زمونږ په عقیده کې، زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده.
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کومه ده مننه، یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې 1500 نجونې ورته تللې پکې درس ویلې، 2015 کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت، وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان
د زلف په تیارو کې پکگو لارو ورزما منزل تزد من پوگ دو لار ورزما دیار در تچ رسی نو حملار یو کیگی پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما سیاد خسادے چد مینے لاری نسے راز اس رات گورا چپ سو لار ورزما چپ زرے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمے لدراو شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمے لدراو شڑے وڑے وڑے گورم نہ مڑے گم پزر زیر مخت گورم نہ مڑے گم پزر زیر مخت گورم نہ مڑے گم باز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپز لے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 لسلرا تڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوے وڑے 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 یورس بمے لدراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوے وڑے 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 باتو رکیب مچ دے یا رستا شنٹی نہ باتو رکیب مچ دے یا رستا شنٹی نہ باتو رکیب مچ دے نخب داوی چد شندو یو شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یا ورس بمیل تراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے کر زوے وڑے 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 سرخندہ
عبارت چه دا غیار سر خنداکلی یارت چد اغیار سر خندا کلی یارت چد اغیار سر خندا کلی د خوشحال پلن مان درومی چڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمیل دراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمیل دراو شڑے وڑے وڑے چپسڑے کر سوے وڑے 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 وڑے